کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لتړل کېدو سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي. افغانستان کې جنگ جګړو تازه لسګونه زره کسان بې ځایه کړي. جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړي.
جنگ شدی پرنده تم ضرر دی دا ټوپونه او دا چیزې د خدای په نوم تاثیر کړي بای نه وړي.
او نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه واورو.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وی افغان ښځو په ملي او نړیواله کچه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. تخار کې د ډیرشو وسلولو د وژلو ادعا وسوه. روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وی افغان ښځو په محلي او نړیواله سطح د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو پرځنګ په محلي او نړیواله سطح د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریا حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړې. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړ یې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي. د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې شوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي. شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت وایاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې 13 وسلول طالبان وژلي دي. طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چا اب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده. هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. آریان منلی چې په دغو بریدونو کې 4 افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پروني بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ شوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یوه بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا، په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبری حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبری بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادی اروپا آزادی راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینس کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د جبري کښته کولو، د یوه خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په اکثر عمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل، اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینسک کې پلان شوې وې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مولا سالم احمد سالین اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پاتې د آزادی رادیو .com کې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیزو بحث شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوری ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وې. لږ وړاندې مې همکار په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل سوې نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لنډ وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتابته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موکړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تمه لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ وکوي او د 13 کلونو لاسته راوړنې به خوندي کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هممهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپټمبر 13 بشپړه شي.
و موردل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستۍ ورځو کې لسګونه زره افغانان هم بې ځایه شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه ډوډۍ درلوده دغه دغه کلمه دي موږ نن غرمه ډوډۍ په ولاړه بازار سره سړی ما واسه وی بلاري ډوډۍ وته دغه کلمه چې ورته وسه په کوم ځای کې کوړ دي زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په ګور راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
ډیره بې ځایه شوی شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. د بنان موږ او د بې ځایه شوی خواهش هم ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکي دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي ټول شیانې پاتې دی. نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت کې ورته راولي چې خپلو مینو ته بیرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 14000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمیشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع، په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلاوی نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې بې اجازې جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسۍ پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیرې کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. لازادی داری و سروسه او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دي چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سېشنبې په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د میله لومړۍ نیټې راپرېخوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتی پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر 24 کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د می په 11مه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته دې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې لمخکنه ثبت شوی دی تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لرئ او یا هم له بې خوبۍ رنځېږئ دا مو پر روغتیا څه اغېز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم ځینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ کم شوی. دوی د دغو مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې د مسافرو مرغانو شمېر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته به راتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زارال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زارال دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغو کې بچه ورک شوی ده، په خصوصا په 2 کال کې بچه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونو کې داسې کېږي خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 100 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم راځو په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږکال به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر 6,600 ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي. موږ باید 30,000 هکتارا باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې مخایل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخرود، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي. سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هیله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهره هیواد ته درواریدونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوو نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 50 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کاله بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګي د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه یې ظریف نظر دی. دا پروګرام له مخکې نه ثبت شوی. په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا هم بې خوبي لرئ، پر روغتیا یې اغېز دی. اوس هم 12:30 بجې شوې. لاندې خبرونه له سالم احمد سالین اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وای، افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې لمخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانونو باسي چې په تیرو 40 کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کړې ده. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د کورونا چارو وزارت ویان ادعا کوي چې افغان پوځیانو په تخار کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي. طارق خیان وایي چې دغو وسلوالو ته تېره شپه د تخار په چاپ ولسوالۍ او نورو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې تېره شپه په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې ژوند کوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ځینو ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې دي. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او بیا د روس په اروپا کې د راتلونکې میاشتې د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم کړی سو.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمینی برنامه به شکل مختلط، یعنی به زبانهای پشتو دری نشر میشه، به هر دو زبان میتونین تلفون بکنین و مسائل که در نظر دارین بپرسین از دکتر ما، آقای دکتر ایمل صافی که خودشان ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی هستن. موضوع بحث ما را قبلا چند بار اعلان کرد، مسئله خواب است و رابطه آن بالای صحت. قسمی که خبر دارین خواب یک عنصر بسیار زیاد مهم در زندگی انسان هاست و کمخوابی بسیار مشکلات ایجاد میکنه. به طور مثال میگن که فشار خون بالا میبره، استرس بیشتر میسازه، تمرکز فکری را از بین میبره. از این قبیل مسائل اگر خواب خوب داشته باشین، شادتر میگه خواب بودین و تمرکز فکرتان خوبتر میشه، حافظه تان تقویه میشه. به این مسائل مدرن امروزی اگر بگویم، مثل میگن که تلفون چارج میکنین و وقتی که خواب میکنین خودتانم انسان ها بدن خود چارج میکنن و از این قبیل مسائل. چون حالا من دکتری نکنم، دکتر صاحب متخصص شما منتظر نمانه. دکتر صاحب صافی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام، ما را قبول کنین.
دکتر صاحب محترم، نقش خواب در زندگی انسان به صحت انسان گفتیم یک از نظر بگذرانیم، برای از اینکه بسیار زیاد میگن مهم است. مثلا اطفال که نو به دنیا میای یگان وقت میگن 8 تا 18 ساعت خواب میکنه و این دمی خواب رشد میکنه مثلا نیست. از او خاطر باعث تر تازگی انسان ها میشه و انسان ها میگه کم از کم بین 6 ساعت تا 9 ساعت باید خواب بکنن، برای از اینکه اگر صحیح خواب بکنن بسلا دوباره چارج میشن و انرژی و از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم سیب، ما خو از چپ راست میشنیم، شما خو متخصص هستیم، بفرمایید دکتر سیب.
بسیار یک موضوع مهم و مبرم حیاتی است. انسان ها و حیوانات به صورت کل اگر بگویم به خواب ضرورت و نیاز دارن و خواب است که امو انرژی دوباره به انسان و تمام سیستم های انسان میتا که دوباره امو تو فعالیت صحیح داشته باشه. خود در اول میخوایم که خواب یک تاریخی کوتاه کنم، یک ذره ساده ترم بگویم. خواب میگه عبارت از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی است و همچنان کاهش یا فقدان سطح هوشیاری است. تعلیق نسبی، ادراکات حسی و غیر پاشتن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. در این صورت ذهن به حالت استراحت میره، تمام حجرات و تمام سیستم ها در حالت استراحت میره و وقتی که دوباره از خواب بیدار میشه یک انرژی تازه می داشته باشه. به می خاطر خواب به سیستم عصب مرکزی بسیار ضروری است و همچنان به سیستم دفاعی عضویت که در مقابل تمام میکروب ها و ویروس ها وجود ما را مدافع مستحکم می سازه و دفاع میکنه، و همچنان سیستم عضلاتی اسکلتی که در تمام روز مثلا در حالت فعالیت هست و در حالت تحرکیت است با استراحت نیاز دارد. په پښتو باندې مو وایم ډیره مهمه موضوع ده. خپل چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د عالم نظریات په اساس باندې اصلا د ذهن فعالیتونه تغییر کوي، مثلا د بیدارۍ په حالت کې چې په څومره شدت سره فعالیت کوي او مرکزي عصبي سیستم او ذهن فعالیت لري، یو اندازه استراحت حالت ته ځي، هغه فعالیتونه کمیږي، هغه شدت د فعالیتونو کمیږي او یو استراحت حالت نیسي. نو ځکه بیا د سبا ته چې مونږ د خوب نه بیداریږو یا خپل مایند ټیم نو وروسته چې د خوب نه بیداریږو، نو مونږ د احساس کوو د تراوت او تازګۍ، همدارنګ فکری تمرکز به زمونږ پیاوړی، زمونږ توجه به پیاوړی، حافظه به ډېره کلیئر پاکه وي، هر څه به ښه جذبولی شي. نو کله چې منظم خوب مونږ ولرو او با کیفیت خوب ولرو، دلته هغه اندازه د خوب هم مهمه ده خو کیفیت د خوب ډېر زیات مهم ده چې باید مونږ ډېر آرام استراحت ولرو او دا خوب په داسې شکل باندې وي چې په متواتره توګه هغه مرحلې چې د خوب دپاره علما ټاکلي دي د خوب د فیزیولوژي په اساس باندې، لکه هغه مخکې د ریم مرحله ده او بیا نان ریم او اول او دویم او دریم داسې مرحلې تر څلورو مرحلو پورې چې هغه سطحي خوب دی په لومړۍ مرحله کې او بیا وروسته دا دورې تکرارېږي، یو سایکل دی، یو پیریود دی، لکه بیا عمیق او ژورې مرحلې دي د خوب چې هغه بیا مونږه دغه راکوي دا په اصطلاح انرژي راکوي، هغه انرژیزا خوبونه چې کمی ودي او با کیفیت خوبونه چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. انسانان ډېر ویده کېږي خو هغه خوب داسې چې یا متقطع یا خوب کې بیداري یا د خوب خرابوالی یا مثلا یا بې خوابي یا پرخوابي، هغه بیا ټول په هغه اختلالاتو کې راځي. نو په دې اساس ویلی شو چې د خوب هغه منظمې مرحلې چې سفري شي، ذهن تر یو وخته پورې بیا فعالیت کوي، اما د فعالیت نوعیت تغییر کوي، لکه په بیدارۍ کې د فعالیت چټکتیا ډېره زیاته وي او ډېر زیات فعال وي، اما کله چې استراحت حالت ته ځي نو بیا یو څه اندازه د فعالیتونو شکل دغه شدت تغییر کوي. نو په همدې خاطر باندې دا سیند چې کاملا هغه ذهن مو د پاتې کیږي، ذهن خپل فعالیتونه لري خو څه په تغییر شکل سره.
خب اول ډاکټر صاحب محترم، پر شنونده عزیز مو فرصت میتیم، یک شنونده عزیز مو بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب.
تاسو ډاکټر صاحب سلام نو یم، د خو پاره باندې یو څه سوالونه لرم د ډاکټر صاحب نه.
مهرباني.
زه خپل سن 15 کال ده او خوب نه راځي، د زړه ټکان غیر منظم وي او نیم ویته و ما نیم ویښه و ما داسې احساس کما. خو بل خبره کار ته مې دی واسه نه کی او قهر ډیر راځي پانداک خبره باندې. او ډاکټر صاحب نه بل سوال لرم چې کوم غذاوی باعث دی کی
تلاش خیلی بشه و مکمل خوب ولی. بفرمایید دکتر صاحب. اردو سوال مشابه بود تقریبا، بفرمایید صاحب.
اول خود به خوبی د عوامل او په ارتباط باندې یو تعداد کسان دا عادت لري چې د شپې د خوانه خوب نه کوي، کوشش کوي چې ورځ د خوانه خوب وکړي. یو تعداد رواني فشارونه یا استرسونه یا روزمره مشکلات د سبب کېدلی شي چې د شپې د خوانه موږ زیات تشویش وکړو او خوب ونه کو. یو تعداد کسان د ورځې د خوانه ډیر زیات چرت وهي، فکرونه کوي، دغه چرت وهل ډېر دا اثر کوي چې د شپې د خوانه خوب ونه لري. یو تعداد کسان غذایی بعض بد عادتونه لري، د شپې د خوانه مایعات اخلي، مثلا ثقيله غذاګانې اخلي چې دغه هضم یو څه اندازه مشکله وي، بیا خوب نه ورځي. یو تعداد کسان په بې خوبۍ باندې فکر کوي، همیشه د پاره چې مونږ بستر ته لاړ شو او دا فکر مونږ ځان سره وکړو چې مونږ ته به خوب راشي که رانه شي، نو بیا دې مطمئنه شي خوب به نه ورځي. باید مونږ په داسې حالت کې خوب ته لاړ شو چې مونږ یا مثلا یو کتاب مطالعه او یا د یو څه لیدل او وروسته د هغې نه په خوب باندې باید فکر ونکړو چې مونږ ته به خوب نه راځي. ځکه دا تجربو ښودلی ده کسان چې په دې رابطه باندې تشویش کوي چې ما ته به خوب نه راځي، بیا بالکل هغې ته خوب نه ورځي، چې بیا وروسته د خوب په منیجمنټ یا د خوب په اداره کې یا تربیه کې زه دې ته وایم چې څه باید وکړي. اما په خلاصه توګه چې ووایم، رواني ناروغي لکه جوار خفقان یا ډیپریشن چې دا ورور ویل چې کار خوند را کوي ژوند مثلا مزان وړم او یاد ده چې علاقمندي او دا مسایل سره کمیږي همدغسې خوب خرابوالی رامنځته کیږي چې دا د جوار خفقان یا ډیپریشن په ناروغۍ کې راتللی شي. نو زه نه پوهېږم چې ټول اراض ولایم به خدای چې دی اول ونه لري او که چېرته وی لري په دې اړوند باندې د رواني ناروغۍ د متخصص ډاکټر سره په دې اړوند باندې مشوره وکړو چې هغه مکمله حسي او تاریخچه واخلي چې آیا دا په رواني ناروغۍ ډپریشن یا جوار خفقان اخته دی که خیر. په هر صورت بې خوبۍ موضوع مختلف عوامل د هغې سبب کېدلی شي چې خلاصه توګه یادونه وکړه چې دا کسان دي چې هېڅ نه رواني تکلیف نه لري او داسې خاص سټرس هم نه لري. اما د خوب طرف ته ډېره زیاته توجه وي کله چې د شپې دی بستر ته ځینو وایي ما ته به خوب راشي که را به نه شي. نو که دغه فکرونه په ذهن کې پیدا کېږي نو بیا دا دی چې ده ته خوب نه ورځي. نو د هغې دپاره باید مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي که چېرته په یو ځای کې د 15 نه تر 10 دقو پورې خوب ورنه راغی لکه په یو اتاق کې یو بستر کې نو هغه بستر د سر کې بل ځای چې انتخاب کړی هغې کې دغه استراحت غوره کړي. که چېرته بیا هم د 15 نه 10 دقو پورې خوب ورنه راغی یو شیرګر مامام دا خصونه وروسته مطمئنه دی اوس چې دې ته به خوب ورځي. د چورت وهلو په رابطه باندې د ورځې د خوا نه دا ډېر چورت وهل د دې لامل کېږي خیال پلو چې موږ ورته وایو په عامه خیال بافي کوي او ډېر زیات چورت وایي نو دا بیا د شپې په خوب کې مداخله کوي. هغه کسان چې د ورځې د خوا نه فزیکي فعالیتونه ډېر محدود وي او په ځای کې پراته وي او متقطع خوبونه کوي بیا د شپې دوی ته خوب نه ورځي. هغه کسان چې د ورځې مثلا د شپې د خوا نه کار کوي هغې بیا د ورځې خوب طرف ته هغه د ورځې خوب ډېر باکیفیته نه وي دا تجربه ښودلې ده هغې ته هم مشکلات پیدا کېدلی شي. یعنې مختلف عوامل دي چې د خوب بې خوبۍ کېدلی شي چې بیا په هغه تربیه باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحب بعض متخصصین در غرب میگن که مثلا عمومي نیست البته شما خوبتر میفهمین بعض یا مثلا میگن بعد از چهار کافی و چای سیاه و چای سبز تلخ نخورن. مثلا چای سبز در یک مجله ژاپنی در یک جای خوانده بودم که تا 3 دقیقه اگر شمیش بکشین او خوتان خراب نمیکنه مونتا از شمیش از 3 دقیقه زیاد باشه بازو خو میپرانه. یعنی اینطور چیزا امکان داره تاثیر کنه سی بفرمایید.
اصلا خو بعض غذایی ثقیل مواد غذاگان ما یادونه که چه غیر ثقیل الهضم یا لدش که دخوان استفاده و نیشن دارنگا مایاتونه باید استفاده و نیشی آقا مشروباتونه استفاده و نیشی غیر الکولی مشروباتونه او هم چنان الکولی مشروبات و نده اینه باید استفاده و نیشی. خواگه شیان لکه شکر او خواگه چی تلری لکه چاکلیت او شیرینی باب دادش پید خوانه باید استفاده و نیشی زکر زیداد و خوب خرابوالی که رول لوبه ولی شی. او دش پید خوانه زیادتر سبزیجات دیر زیاد وی خدی چی سبزیجاتونه لکه سبو او خوارونه استفاده و شی او نرم خوارونه استفاده و شی. دش پید خوانه داتا چی د چایو نه مثلا استفاده و نشي نیکوتین نه استفاده و نشي سیګریټو نه استفاده و نشي تمباکو نه په عمومي توګه باندې چې هغه نیکوتین لري او هغه نیکوتینی اخزه یاره چې پرونه د نیکوتینو په واسطه باندې نیول کیږي او بل اخر هغه د خوب هغه دغه د میلانین هغه صحیح فازاتو مخنیوي کیږي په اصطلاح سره. نو دغه مسائل د دې لامل کیږي همدارنګه سټریسونه رواني فشارونه چې زموږ ټولنه کې فوق العاده زیات دي چې هغه په خپله د کورتیزول د هورمون په پیسې کې رول لوبول شي او هغه بیا د کورتیزول هورمون ته لامل شي چې به سړی ته خوب ورنشي دا غي زیات اعتراضات او دغه مشکلات رامنځته کولی شي. د شپې غذاګانو کې بیا خلاصه توګه وایي ما غوښتل چې ثقيل لازم دي همدارنګه چې خواږه دي او لکه شکر لري خواږه شیان ډېر وی لکه چاکلیټ وی او دا شیان وی لکه کافي قهوه همدارنګه چای سکل د شپې د خوانو د مایت په عمومي صورت سره کم کی او زیات سبزیجات او میوه نه چې استفاده وشي تازه میوه نه نو خوب بدلی شي.
تشکر. حال یک شنونده که منتظر موند میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
درکسه تاسو له پښتنه ده چې زما اساس چې دې کار نه کوي بس خور مې کم دی د ورځې د نیم تا خوب نه لرم د شپې کله کله دا سراز چې پاتې کې په بستا پاتې کې وو نه کې زه ما ورځ بل لرم په بستا ورځ کې یو سات خوب نه د شپې نیم تا خوب نه لرم.
بله ډاکټر صاحب
که زما محترم ورور نو تاسو چې د فعالیتونو د ورځې د خوانه داسې تنظیم کا چې ته د ورځې کوشش ونه کې چې ته خوب وکې کوشش وکې چې د شپې د خوانه ویده شې ځکه د فیزیولوژي د علم په اساس په خصوص نو د خوب هغه علم چې کوم یو دی فیزیولوژي موږ ته خوب راخی هغه وایي چې د شپې خوب ډېر زیات ګټور دی نسبت د ورځې د خوب نه. کسان چې د ورځې په مختلف مراحل کې اوږده کېږي بیا شپې په سختۍ سره خوب ته ځي. خدای وویل چې د ورځې هم نیم ساعت یا شل دقیقې خوب لرم او د شپې هم خوب نه راځي. د ترخو چایو په ارتباط باندې کوشش وکړه چې د شپې د خوانه مایات وانخلي، ترخه چای نه ونه خوري، د مازیګر د خوانه د یو شل دقو نه نیولې تر نیم ساعت او حتی کولی شي تر یو ساعت پورې حد اقل یو کم تر کمه یو پیاده مزل باید وکړي، واکینګ وکړي، قدم ووهي، او د شپې د خوانه چې کله خپل بستر ته ځي نو مخکې د هغې نه خپل هغه ضروري کارونه ټول باید خلاص کړي او د مایاتو نه په کافي اندازه استفاده ونه کړي. د شپې د خوانه بالخصوص چای ونه استفاده ونه کړي. د خوب ځایونه متفاوت ځان ته انتخاب کړل. که مخکې چې ما وویلې که چېرته په درېیم ځلې خوب در نه راغی نو ته کولی شي چې یو شیرګرم حمام واخلې او وروسته د حمام نه راسم خپلې بستر ته لاړ شي او هغلته احتمال د دې زیات دی چې تا ته به خوب در ځي. که باوجود د دغه ترتیباتو او دغه اصولو تا ته خوب در نه راغی نو په دې اړوند باندې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. په خپل سر د خوب دواګانې باید استفاده نه شي، ځکه اساسي موضوع زمونږ همدا ده چې د خوب دواګانې د ډاکټر د نظریاتو پرته او د هغې د مشورې پرته ضرر ثابتېدلی شي. یو دا دی چې هغه ستا خوب هغه اساسي عامل له منځه نه ځي، او بل دا دی چې ته به په یو بل رواني اختلال چې هغه د بنزو ډیزیپین اډکشن مونږ ورته وایو یا د خوب راوړونکو دواګانو سره د روږدېدو اختلال یا په هغې باندې د اخته کېدو اختلال باندې خدای نه خواسته اخته نه شي. نو دغه بعض مسایل چې ما ته وویلې که دغه ته عملي کې قدم په قدم باندې نو په لومړۍ مرحله کې تا ته لږ خوب ته راغیم ادامه به ورته ورکړي، نا امیده کېږي ونه دغه فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. ډاکټر چې ما ته بعضې شرایط وویلې که بیا بله شپه هغې نه د خوب اندازه زیاتېږي او بیا پسې بله شپه نور هم زیاتېږي، ورو ورو دغه د خوب په وخت کې او همدارنګه د خوب په کیفیت کې هم ښه والی راتللی شي.
تشکر. یک شنوندې دیګر بګیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ. صاحب
خبره خو داسې ده، ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه پوښتنه کوله چې زموږ په دغې علاقې کې د روحي تکلیف ډېر زیات دی او اکثره زموږ علاقې کې د دماغي تکلیفونه ډېر زیات دي. کله ډاکټر له سړی لاړ شي نو هغوی ورته دغه د اعصابو دوی ورکوي، اعصابو دوی دغه اعصابو دوی په دغه خلکو باندې څه اغېز لري او کنه لري، ځکه چې دلته جنګونه تېر شوي نه جنګونو حالاتو د وجې نه خلکو روحي تکلیف پیدا کړی، روحي تکلیف د وجې نه بیا علاقو کې هم ډاکتران چې دي ډاکتران د ځي هغوی دغه اعصابو دوی ورکوي، دغه اعصابو دوی دي دپاره ښه ده. خو نه ده ډېره مننه تاسو نه.
ډاکټر صاحب بفرمایئ. صاحب
ورور ته زه دوباره سلام وړاندې کوم او خدای دې چې روغ جوړ اوسي. دا موضوع متاسفانه زمونږ په هیواد کې همدارنګه زمونږ په همجوارو ګاونډیو هیوادونو کې ډېره زیاته یو جدي موضوع ده. ناروغان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي د دې په خاطر چې په لومړۍ مرحله کې یو ارامتیا ورته ور په برخه شي، د خوب راوړونکو دواګانې چې هغه هم آرام بخونکي دي او هم ضد اضطراب دي او ډېر لکه مونږ ته خوږې ګولۍ وي او لکه خوندورې دي، دا ناروغانو ته توصیه کوي بدون د دې نه چې یو پلان ورته ورکړي، بدون د دې نه چې د هغې ته نظر لاندې. متاسفانه د خوب په دواګانو باندې په کنټرول هم نشته دی، حتی د کلي په دوکانونو کې په شکریو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي. داسې ناروغان مونږ ګورو چې د جرم دوه درې رقمه د خوب ګولۍ راوباسي. متاسفانه همدارنګه ډاکټران ته چې مراجعه کوي ډاکټران هم بدون د دې نه چې هغه ته صحیح لارښوونه وکړي د خوب دواګانې ورته ورکول کېږي. په عام صورت باندې د رواني ناروغیو ټولې دواګانې چې کوم په رواني ناروغیو کې استفاده کېږي هغه باید د یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې ورکړل شي. اما ټولې دواګانې احتیاط راوړونکي نه دي، صرف د خوب دواګانې احتیاط راوړونکي دي او هغه اوږده وابستګي رامنځته کوي. خو په هر صورت سره د رواني روحي فشارونو سره د افغانستان سل سلنه خلک مواجه دي. متاسفانه په هیواد کې جنگ دی، بدبختي ده، د امنیتي ده، د وظیفو نشتوالی دی، د اقتصاد خرابوالی دی، ټول مسایل دي. هغه دغه ټول مسایل د رواني روحي فشارونو یا سټرسونو نه ورته ویل کېږي او دا دې لامل کېږي چې خپله سټرس په دوامداره توګه د بې خوبۍ سبب وګرځي. چې په دې اړوند باندې زه داسې وایم په عمومي توګه که چېرته مونږ د بې خوبۍ سره مخامخ کېږو اول باید فکر وکړو چې لنډ راتلونکي تېر شوي وخت کې مونږ د کومو مشکلاتو سره مواجه یو او یا اوس فعلاً د کوم مشکل سره مواجه یو. هغه اجتماعي ټولنیز مشکلې که کورنۍ مشکلې د هغې په حل کې باید اقدام وشي او مشورې وشي د مشرانو سره په دې اړوند باندې. او که چېرته مثلا یا د جسمي سیستم یا بدني ناروغۍ کې ساده ووایم، مثلا د قلب ناروغۍ، د لوړ فشار مثلا ناروغیان، همدارنګه د پښتورګو ناروغۍ، تنفسي سیستم ناروغۍ چې هغه خپله هم په بې خوبۍ کې ډېر زیات رول لوبولی شي، نو په دغه اخته داخله ډاکټر نه په دې اړه باندې باید مشوره واخیستل شي چې هغه مشکل حل شي او که بیا د بې خوبۍ د مشکل سره په دوامداره توګه مواجه کېږو زه ته څنګه نورې نښې نښانې هم راسره وي لکه د رواني مشکلاتو لکه د علاقمندۍ نشوالی مثلا د فکري تمرکز خرابېدنه زر زر په قارېدل مثلا بې علاقګي بې اعتنایي او دا مسایل که مونږ سره موجود وو همدارنګه د انرژي د کموالي احساس د خستګۍ احساس د ځان د ملامت ګڼلو احساس دا که مونږ سره موجود وو په دې اړه باندې باید مونږ د مشخص د هغه مسلک متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو هغې ته ورشو او رواني ناروغیو متخصص فکر کوم چې هغه متخصص دی هغه به هېڅکله په خپل سر د خوب دواګانې ناروغ ته توصیه نه کړي بیا یادونه کوم ټولې رواني ټولې هغه دواګانې چې د عصبي سیستم او رواني ناروغیو په درملنه کاري کې ټولې احتیاط روونکي نه دي په هغې کې خپلې کټګوریانې معلومې دي او هغه بیا ډاکټر استاذ مواري لري دا ریسپانسبلټي لري چې ناروغ ته کافي پوهاوی د هغه د مرض په اړوند باندې ورکړي او همدارنګه د درملو په اړوند باندې ورکړي زه د خپلو هېوادوالو نه یو هیله کوم چې هر ډاکټر ته مراجعه وکړل د هر مشکل په رابطه باندې د ډاکټر نه کافي معلومات وغواړي دا ستاسو حق دی چې روره زه مریض یم زه څه مریض یم ما ته کومه دوا توصیه کې درمل راکړي او زه کوم وخت پورې وخورم او په کومه اندازه یې وخورم او که نتیجه او نتایج مې ونه لرل زه باید تاسو سره بیا څنګه وکړم دغه وکړم رابطه وکړم یعنې په خپل سر باید موږ دواګانې لوړې نه کړو په خپل سر دواګانې وانخلو په خپل سر دواګانې کمې نه کړو نو که دغه اصول مراد شي زه وایم چې مشکلات به بیا تر ډېره حده پورې حل شي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. یک شنوندې دیګه ده بګیریم. بله شنوندې بفرمایئ.
تشکر زنده باشه. سلام به شما او ډاکټر صاحب خپل لیکل سلام الله وړاندې کوم او اصول اورېدونکو.
وعلیکم مهرباني صاحب.
د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا خته چې انسان باید پڅلر وشتاته کې څو ساعته خوب وکړي یو پوښتنه دا ده او که چیرې څوک مصروف وي لکه په درس او په دې کې مثلا په تعلیم په دې درسونه د یا محصل ده د دې لپاره څو ساعته باید خوب وکړي انسان او داسې یو عادي کس څو ساعته خوب وکړي. د ډاکټر صاحب څنګه
ډاکټر صاحب گرفتین زواله بفرمایئ.
بله بله محترم ارور استاذ د سوال په جواب کې باید څه ارزو وړاندې کوم چې د خوب کچا د سن په مطابق باندې تفاوت لري توپیر لري. نوزادان هغه ماشومان چې نوی تولد وي هغه مثلا در 19 ساعته پورې او 13 ساعته پورې هغه خوب ته اړتیا لري او وروسته چې سن ځواني مرحله ته رسیږي تقریبا د 14-15 ساعتونو راکته کیږي د 9-10 ساعتونو پورې خوب عمومي توګه باندې د 9 ساعتو پورې دا خوب نارمل دی او ټول انسانان ته ضرورت لري. یو تعداد انسانان چې زیاتره پکې راتللی شي تقریبا تر 85 سلنه پورې دغه د 2 ساعتونو خوب چې کمې و ده دا ورته کفایت کوي. ما یو تعداد بیا ډېر پر خوا به وي هغې هغه جینیټیکلي یا د هغې سرشت همداسې چې تر 9 ساعتو پورې بیا ښودلی دی چې نارمل دی. نو په ټولیزه توګه د 2 نه تر 9 ساعتو پورې خوب ته ټول انسانان ضرورت لري چې باید ښه خوب ولري، با کیفیته خوب ولري، با کمیته خوب ولري. سار پاتې کې دا باید احساس د شادابۍ تراوت او د انرژي باید وکړي. د متعلمینو او محصلینو لپاره خو لا خوب ډېر ضروري دی. ډېر ځوانان داسې دي چې ټوله شپه شوګیر پاتې کېږي او د ورځې بیا ډېر کم خوب کوي. د هغوی فکري تمرکز خرابېدلی شي، د هغوی مثلا د حافظې یا د جذب په پروسه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. د دوباره په یاد راوړلو د مسایلو چې مخکې زده کړي دي هم به د مشکل سره دی مخامخ کېږي. په لهذا محصلین او متعلمین باید هم کافي خوب لري دي او تقسیم اوقات په اساس باندې د خپل درس او مطالعې شرایط باید ځان ته مساعد کړي. اول د مطالعې شرایط ډېر مهم دي چې په کوم ځای کې موږ درس او سټډي کوو هغلته باید موږ ته څه شرایط مساعد وي. هلته غږ نه وي، هغلته باید فکري تمرکز راټول وي، هغلته موږ باید د اضافي مزاحم غږونو نه په امان کې وو او خاص موقعیتونو کې باید درس ووایو. او د خوب وخت کې باید کافي خوب موږ ولرو. زموږ خپل تجربه په اساس باندې چې موږ خپل فاکولټه کې محصلینو هغه محصلینو چې بډې راپورې شوګیر کوو د هغې نمبر نسبت هغه محصلینو چې کافي خوب کوو هم درس هم ویلې په څنګ کې ډېرې به کمې وي ځکه هغوی به کتاب زده کړی وو. بیا به چې کله امتحان ته لاړل اضطراب او همدارنګه د فکري تمرکز خرابوالی چې ډېرې بې خوبۍ په وجه به مشکل سره مخامخ وو حتمن به سوالونه غلطول. یعنې زه په عامه توګه ووایم چې محصلین د مطالبین د عامو خلکو نه ډېر زیات خوب ته ضرورت لري. نو دغه د 2 ساعتونو خوب زما په نظر باندې او د کتاب د معلوماتو په اساس باندې او د تجربیاتو او څېړنو او تحقیقاتو ریسرچ نو دا ټول ښودلی چې دغه 2 ساعته خوب چې با کیفیت خوبی متداوم خوبی متقطع خوب نوی او نور مشکلات موجود نوی نو انرژیزا خوب پیدا کافی خوب.
دکتر صاحب این مسئله در بین مردم حسن غمکش گفته یک چیز است، یعنی غم کل دنیا را میخوره. حالا آدم میرم فکر بکنه که ولی در کل کارا متخصص کل راه های علم بفهمت را حسن غمکش بودنم خواه میپرانه به خیالم. چی میگین؟
اطراف که اصلا موضوع اصلی است که میگه علما میگه علما می کلش پر از استرس است، یعنی استرسفل لایف است. ما با استرس های مختلف و مواجه سیم در زمان های مختلف با شدت و کثرت متفاوت، اما باید ما استرس ها و فشارهای روانی یا مشکلات ساده بگیریم، مشکلات زندگی خود خود ما مدیریت کنیم. اگر نتوانستیم از دوستا و کسایی که در این عرصه تجربه دارن باید معلومات بگیریم. و من قبلا هم گفتم بعضی مسائلی که سر ذهن ما پار است، یک ساده مثال بگیم نظر صاحب، اگر شما بسیار خدای نخواسته غم و تشویش داشته باشین سر شما زیاد تاثیر میکنه، اما این اگر بعضی خانواده شریک کنی کتیت نسب میکنه. همی ما و شما که اینجا مردداری و زندداری داریم در افغانستان، این همی بسیار اگر اصل اساس و بسیار خوب است، یک فرهنگ بسیار خوب است، اینه در غمگازی کلی دوستا میه شرکت میکنه، غم آدم نسب میکنه. این به این معنا نیست که غم از کسی میگیره، اما فشار و شدت شکم میکنه. اینی موضوعی که باید ما تخلی هیجان باید بکنیم و با دوستای خود مشکلات خود بگویم، راه حل برای ما نشان بده و یا ما را دلجمی و دلداری بده، این مسسپورت کنه، ما را به اصطلاح حمایه کنه. این همین مسئله است که ما راه حل نیافتیم و یا از مشکلات نبریم. و اگر اما تو درونگرا باشیم مرز چی کنیم ببریم، میگه غم درون ما شما اگه اصطلاح هم داریم غم درون شویم به اصطلاح دیگه، اونم است که خواب ما خراب میشه، فعالیت های ما خراب میشه، ارتباطات اجتماعی ما خراب میشه و مصاب به دپرشن و افسردگی میشیم که به مراتب خرابتر است، مشکلات زیادتر میشه. دیگه چی مایی است توصیه و یک مشوره مایی است باز لحاظ مسلکی که باید ما اول خود جدی به خوابی نداشته باشیم، دوم در قسمت خوردن مواد غذایی باید بسیار احتیاط کنیم که مثلا با صبح چی بخوریم، چاس چی بخوریم و شب باید چی بخوریم. مردم های ما رواج دارن شب خوب غذاهای قوی و کباب ها و گوشت چیزا رو میخورن و بچاش مثلا بیرون میگردن هیچ چیز نمیخورن، این دیگه صحیح نیست. و یا صبحی هیچ نهار نمیخورن، صبحی نمیکنن از غذا دیگه. این باید در سیستم غذایی خودمون یک تغییرات بیاریم و در ارتباطات فامیلی داخل خانوادگی مثلا تا چند بجه باید بشینیم، تا چند بجه اطفال باید بشینه، تا چند بجه خانواده کلانا بشینه و چند بجه باید استراحت کنیم. اگر در این صورت یک کسی که مثلا با مشکلات مواجه بود پرسان کنیم که با چی اساس خواب نمیبره، تشویش داری، چی داری، چی نداری، دوره کتش کمک کنیم. و اگر مشکلات روانی باشه با دکتر باید مشوره صورت بپذیره.
خاطر بسیار جد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه شاید باشه. بسیار جد تشکر از اشتراکتان، بسیار معلومات مفید دادین، ما مستفید شدیم، امیدوار هستیم که شنونده های عزیز ما مستفید شده باشه.
Yo pa no me hala wala.